السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم پایل په خبرونو کوو ملګرو ملتونو ویلي یوازې اپریل میاشت کې څه باندې 2.5 لک افغانان له ګاونډیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي. د ملګرو ملتونو د جنیوا دفتر په خپله اعلامیه کې چې سې شنبه ناوخته خبره کړې ویلي لږ تر لږه 6.5 زره د افغان کډوال له پاکستان او ایرانه په زور ایستل شوي دي. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې د کډوالو په دومره لوی شمېر راستنېدنه د افغانستان بشري ناورین لا پسې زیاتوي. ملګرو ملتونو له پاکستان او ایران غوښتي چې د کډوالو ستنول باید داوطلبانه خوندي او عزتمنه واوسي. راستنیدونکي افغان کډوال شکایت لري چې په پاکستان او ایران کې بد چلند ورسره شوی او خپل وطن کې هم د ژوند لمړنۍ اسانتیاوې نه لري او لړۍ رستون سره مخ دي. امنیستي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان په خپل کلنی راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي طالبانو په افغانستان کې د ښځو پر عامه حضور نور سخت محدودیتونه هم لګولي دي. امنیستي انټرنیشنل زیاتوي د جنسیتي برابري او هویت په وړاندې د بریدونو په زیاتېدو سره د ډیرو ښځو نجونو او جنسیت بدلو راتلونکی په افغانستان کې ډیره تیاره ښکاري. د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالانې دغه راپور د افغان ښځو د ورځني ژوند رښتینی انځور بولي او ټینګار کوي چې نړیوال بنسټونه باید یوازې په راپور ورکولو بسنه ونه کړي بلکې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره عملي ګامونه واخلي. د امریکا یو قاضي د متحده ایالاتونو د نړیوال رسنیو ادارې یو اس ای جی ایم ته امر کړی چې د آزادی اروپا آزادی راډیو د اپریل د میاشتې بودیجه سمدستي ورکړي. د کولمبیا د ناحیې قاضي رویس لامبرت سه شنبه ناوخته د متحده ایالاتونو د نړیوال رسنیو د ادارې یو اس ای جی ایم په وړاندې د آزادی اروپا آزادی راډیو د لنډمهاله بندیز د لرې کېدو وروستۍ غوښتنه منلې ده. د آزادی اروپا آزادی راډیو مشر سټیفن کاپوس ویلي هیله مند دی چې ژر د اپریل ځنډیدلې پیسې بیرته ترلاسه کړي ځکه دوی اړ شوي چې ګڼ خبریالان فورلویا یوه برخه معاش سره په کور کېني. او د پاکستان د خیبر پختونخوا اسمبلی د پختون ژغورنې د غورځنګ د مخکښ غړي او پارلمان د مخکینی استازي علي وزیر د خوشي کولو طرحه تصویب کړه. د خیبر پختونخوا د اسمبلی د حکومتي او اپوزیشن ټولو غړیو په یو خلو د الهیه ته رای ورکړي. د خیبر پختونخوا اسمبلی غوښتنه کړې چې علي وزیر د سمدستي او په غیر مشروط ډول خوشي کړل شي، هغه ته د مناسب او معیاري روغتیايي سهولتونه ورکړل شي او پر سیاسي بنیادونو دي د هغه خلاف جوړې ټولې مقدمې بیرته واخیستل شي. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د 2014 کال د اګست په دریمه نیولې او هغه مهال پر نوموړي د موټر د ټکر د نشه یي موادو ساتلو او له پولیسو سره د نښتې تور پورې شوی، خو وروسته عدالت ورته په هغو مقدمو کې ضمانت ورکړ. د نوموړي وکیلانو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران دا ټولې دعوې په مفروضو ولاړې او دا د وزیر د خاموشه کولو هڅې وبللې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه هلا او احترامات می قبول کئ کذر منو خو جواب للی ز دکون کو زبرش ناغم خار یو زلی به هم تاسو ټول تشرف واس من دنم رزی درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول کذر منو زو تر تیر دکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سجه او د صحت جمع بم پتن وی درور نه وګللی ز دکون کو لکه سرنګ چې زمرو تاسو درن رزی مضمون جغرافیا او د اوم ټوکې کتاب سلرم لوستي نو هله من دیم چې تاسو ټول کذر من او فجز دکون کی د لوستر پای پر سرماتیا او کی یو سز دکړي کذر منو خو د کون کوله که څنګه چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې دا په تیر ورځ لوست کې موږ تاسو د ځمکې وضعي حرکت او انتقالي حرکت اړوند بحث درلود او د ځمکې د وضعي حرکت او انتقالي حرکت په اړه مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم همداسې دلچسپ او په زړه پورې موضوع اړوند بحث لرو. نو هیله من دیم درنو زده کوونکو مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړئ تاسو ټول درنه زده کوونکي خپل ځانو سره د جغرافیا مضمون کتاب کتابچا او قلم ولري ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. په ژوند للی زده کوونکو وس هم د لوست پر لور باندې راځوس. موږ تاسو د نن ورځې سلرم لوست موضوع د افغانستان موقعیت او څلور خاوي او هم درنګ طبيعي جغرافیا ده. کتاب صفحه د 25 صفحې څخه پیل بهتر 28 صفحې پرې خو جو ګللی د کون کوز. موږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو عبارت له لومړی د افغانستان موقعیت او څلور خاوي، دویم طبيعي جغرافیا، دریم وړې سطحې، سلرم دشتي. دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو بحث ولرو ملګرو او اړوند به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. د خوږو زده کوونکو ستاسو د ټولو د توجه په هیله خوږو کولالي زده کوونکو راځو خپل درس پیل کوو. زموږ ستاسو د نن ورځې لوست دی د افغانستان موقعیت او څلور خواوې دي. نن ورځ به موږ تاسو د افغانستان موقعیت اړوند او د افغانستان د څلور خواوو اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خوږو قدرمنو زده کوونکو د ځمکې کرې ته که چیرې موږ تاسو متوجه واوسیږو، د ځمکې دغه کوم غیر منظم کروي شکل چې لري، د دې قطبي او سویلي، یو شمالي قطب لري او بلې هم سویلي قطب لري، چې دا پخپله موږ تاسو په تېرو ورځو لوستونو کې دا وپېژندلی چې ځمکه د استوا کچې په واسطه سره پر دوو برابرو برخو باندې ویشل شوې ده، چې یوې برخې ته یې شمالي قطب موږ وایو او بلې برخې ته یې سویلي قطب وایو. همدارنګه درنو زده کوونکو، کچېرې موږ دغه د ځمکې موډل ته ځیر شو چې افغانستان د آسیا لویې وچې او د نړۍ په کومه برخه کې موقعیت لري، نو موږ او تاسو کولی شو چې په اسانه سره پیدا کړو. خوږ او ګلالي زده کوونکو، زموږ ګران هېواد افغانستان د آسیا لویې وچې په زړه کې موقعیت لري، کوم چې زموږ ګران هېواد افغانستان یو له غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د آسیا د لویې وچې په سویل کې په شمالي نیمه کره کې او د استوا له کچې څخه د شمال خواته په ختیځ نیمه کره کې، چې دغه کورا پخپل د لندن د گرینویچ لکه څخه ختیځ خوا کې ده، په دغه ځای کې زموږ ګران هېواد افغانستان موقعیت لري. زموږ د ګران هېواد افغانستان پراخوالی یې هم د هغه پراخه ساحه چې 100 کیلومتره ده عبارت ده. زموږ د ګران هېواد افغانستان پراخوالی چې دی پخپل 6,250,000 کیلومتر مربع ته رسیږي. همدارنګه زموږ ګران هېواد افغانستان څلورو خواوو ته وچه ده، کوم چې آزاد سمندر ته زموږ ګران هېواد افغانستان لاره نه لري. که چیرې تاسو په نقشه کې د استرالیا هېواد ته متوجه اوسېږي، د استرالیا هېواد شاوخوا چار طرفه، چې استرالیا په خپل یو غټ پرازیم دی چې د دې شاوخوا ته ټول آزاد سمندر دی. زموږ ګران هېواد افغانستان په داسې یو ځای کې موقعیت لري کوم چې وچې ته لاره نه لري. چار چاپېره یې نور هېوادونه چې وچه سیمې دي هغه ورباندې راڅرخېدلې دي. او همدارنګه زموږ ګران هېواد افغانستان چې دی په خپل دغه لیروالی چې دی د عربو سمندرګي ته نږدې د 400 کیلومتره واټن ته رسیږي، یعنی دی په خپل د عربو سمندرګي ته چې ډیر زیات دی نږدې دی هغه 400 کیلومتره دی. او همدارنګه زموږ د ګران هېواد شمالي طرف ته، شمالي لوري ته، منځنی اسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هېوادونه یې هم جمهوریتونه موقعیت لري. د دې تر څنګ زموږ د هېواد په سویل ختیځ کې ختیځې پولې یې هم هغه سرحدونه چې دي هغه پخپله د پاکستان اسلامي جمهوریت دي چې اسلامي هیوادونو له جبرو څخه شمېرل کېږي. دغه سرحد چې دي دا پخپله د یو تحمیدي کرښې چې د ډیورنډ کرښه په نامه سره یادیږي، د دې په واسطه سره رامنځته شوې دي، چې دغه کرښه اوس هم زموږ په ګران هېواد افغانستان خلک پر رسمیت سره نه پیژني او دې ته د رسمیت نوم نه دی ورکړی. یعنې زموږ ګران هېواد افغانستان خلک هغه د ډیورنډ کرښه په رسمیت سره نه دی پیژندلې. همدارنګه زموږ ګران هېواد افغانستان په لویدیځ لوري کې د ایران اسلامي جمهوریت سره موقعیت لري، یعنی په افغانستان چې دی د لویدیز یا هم لمر لویدو طرف ته خپل د ایران اسلامي جمهوریت موقعیت لري. همدارنګه درنو او خوږو ګلریز د کوونکو، زموږ ګران هېواد افغانستان چې دی خپل شمالي لوري ته، شمال ختیځ لوري ته خپل په یو لږه برخه کې د چین جمهوریت موقعیت لري. کچیر تاسو نقشې ته متوجه اوسئ، تاسو کولی شئ چې د افغانستان په نقشه کې هغه تر ټولو نری ترنی نسوکه چې دی په دې ځای کې په دغه کوچنی سکه کې د چین هېواد سره ګډه پوله لري. نو د دې لورې څخه زموږ ګران هېواد د منځنی اسیا هېوادونو کې چې آزاد سمندرونه ته لار نه لري، نو هم دې کبل څخه نور شهرونه، نور هېوادونه چې دي هغوی هم دغه چې په منځنی اسیا کې موقعیت لري، دوی هم آزاد سمندر ته لار نه لري. نو له دې کبل څخه زموږ ګران هېواد افغانستان ډېر زیات خوشبخته دی چې د دې زموږ ګران هېواد پر سرحد باندې د نور هیوادونو چې د آسیا په سویلي هیوادونو کې موقعیت لري، د افغانستان څخه دغه کومې لارې چې تیر سوي دي، د دغو لارو څخه دی تیریږي، چې دغه موضوع زموږ د ګران هیواد افغانستان د موقعیت یې ښه اهمیت ورکړی دی. یعنی هغه هیوادونه چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري، نو دغه هیوادونه بیا مجبور دي چې زموږ د ګران هیواد څخه تیر شي او وروسته د هغه څخه دوی سوداګري لارو ته لاره پیدا کړي. همدارنګه درنه خوجز د کون کو وس هم د لوس پدې برخه کې مراد تاسو د طبيعي جغرافيې په حق ولولو چې طبيعي جغرافيې څه ته وایي او زموږ ګران هیواد څه ډول طبيعي جغرافيې لري قدرمنو خوجز د کون کو زموږ ګران هیواد افغانستان یو پر درې برخه په خپل غرنې ده یعنی زموږ ګران هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې زیات شمیر برخه یې غرونه نیولې ده او همدارنګه د غرونو له جملو څخه په خپل یو د هندوکش غرونو لړۍ ده د بابا غر لړۍ ده د سپید کو غر لړۍ ده د سیاکو غر لړۍ ده د تیربان او ترکستان او سپین غر لړۍ ده که چیرې تاسو د دغو غرونو په باره کې اورېدلي یې چې په افغانستان کې تر ټولو مشهورترین غرونه چې دي هغه په خپله د هندوکش غرونو لړۍ له جملو څخه یو شمېرل کېږي او بل د بابا غر په اړه که چیرې تاسو اورېدلي دا د افغانستان د مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي د دې تر څنګ د تور غر دي چې دغو غرونو لړۍ د لوړې سرحې جوړې کړې دي او دغه غرونه زموږ د هیواد په شمالي ختیځو او ختیځو سیمو کې موقعیت لري چې دغه غرونه لوړوالی دغه سیمې چې کومې ډېرې زیاتې لوړې دي نو دې کې ژمی ډېر زیاته سړه هوا لري او زیات شمیر اورښتونه بارانونه واورې ډېر زیات پکې کېږي یعنی د دې دغه کوم اورښت کېږي هغه ډېر زیات د واورې په ډول سره وي یعنی کچېرې موږ تودو سیمو ته متوجه اوسېږو په تودو سیمو کې اکثره واورې موجود نه وي خو هغه سیمې چې یخې وي سړې وي هغه سیمې چې غرونو لړۍ پکې زیاتې وي په هغو سیمو کې اورښتونه ډېر زیات د واورې په بڼه سره وي چې دغه واورې بیا په غرونو کې زیرمه کېږي او وروسته له هغه څخه کله چې تودوخه راسي د تودوخې په واسطه سره دغه واورې بیرته ویلې کېږي او د اوبو لوی سرچینې جوړوي چې په افغانستان کې د دوه غرونو لړۍ څخه زیات شمیر سندونه سرچینې اخلي د دې څخه منبع اخلي او هغه خلک زیات شمیر خلک چې دی په خپل د دوه اوبو څخه د شوشل لپاره استفاده کوي او زیات شمیر خلک به د خپل ورځنی زو اړتیاو د پر کولو لپاره ترې ګټه اخلي او همدارنګه د دې ترڅنګ د زمکه په خړوبول کې هم ډېر زیاته ګټه د دوه اوبو څخه اخیستل کیږي نو خو جو قدرمنو زده کوونکو دا چې موږ تاسو د افغانستان د غرونو لړۍ په باره کې ولوستل چې افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېدی چې یو په خپله یو پر درې برخه یې ټوله زیات برخه چې وه هغه غرونه نیولې وه یعنې زیاته برخه یې دشتي غرونه او صحرایي سیمې دي اوس هم راځو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو لوړې سطحې پیژنو چې لوړې سطحې څه ته وایي زموږ ګران هیواد افغانستان هوارې ځمکې چې غرونو په منځ کې پرتې دي د خپلو شاوخوا سیمو په پرتله لوړې وي او دغه لوړې سطحې په نامه سره یادېږي یعنی هغه سیمې چې زموږ ګران هیواد ته چیرې موږ تاسو د زموږ ګران هیواد دغه سطحو یا هم موقعیت ته متوجه اوسېږو سیمو ته متوجه اوسېږو هغه هوارې ځمکې چې په غرونو کې پرتې دي په غرونو کې موقعیت لري یعنی که چېرې تاسو د غرونو جوړښت ته متوجه اوسېږئ ځینې سطحې وي ډېرې زیاتې هوارې وي او ځینې سطحې یې ډېرې زیاتې ژورې ژورې وي ماتېدونکې ماتېدونکې سطحې لري نو دغه سطحې چې لوړې پرتې وي دغه سطحې د لوړو سطحو په نامه سره یادېږي او زموږ په هیواد کې ډېرې مشهورې لوړې سطحې دي هغه په خپله د پامیر او د بهان سطحې دي او د دې تر څنګ مرکزي لوړې سطحې دي چې دا د افغانستان له مشهورو لوړې سطحو له جملو څخه شمېرل کېږي همدارنګه درنو زده کوونکو د پامیر تر ټولو لوړترین سطحه چې ده د اسیا د لویې وچې په منځنۍ برخه کې موقعیت لري چې لوړوالی یې د سمندر د سطحې څخه 6000 او 8000 مترو ترمنځ موقعیت لري همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو د نړۍ دغه سطح چې ده په خپله د نړۍ د بام په نامه سره شهرت لري او د دې لوړې برخې یوه برخه د افغانستان په خاوره کې هم موقعیت لري همدارنګه درنو زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان د زیات شمیر غرونو له پلوه څخه ډېر زیات مهمو او ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کېږي ترنو خوږو زده کوونکو راځو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د دشتو په حق معلومات لاسته راوړو چې افغانستان دشتې څه ډول دشتې دي او په کومو طرفونو کې موقعیت لري دشت زموږ ګران هیواد افغانستان سویل لویدیځ برخه کې چې ډېره زیاته توده او وچه هوا لري په دې برخه کې ډېر زیات اورښت په کمه کچه سره وي یعنی اورښت زیات نه وي پکې کې بارانونه واورې زیات نه وي پکې کې نو په دغو سیمو کې له جملو څخه یو په خپله د مارکوا سیستان او بکوا دشتې دي چې په دغو سیمو کې موقعیت لري. او زموږ د ګران هیواد نورې دشتې چې دي هغه په خپله د همداب آب دشتې دي چې هغه په هرات کې موقعیت لري، چمتل چې په خپله په کابل کې موقعیت لري، او همدارنګه ګمبیر چې په لغمان کې موقعیت لري، د سقاوي دشتې دي چې په لوګر کې موقعیت لري، د دې تر څنګ په وردګو کې د لیلی دشتې دي، او همدارنګه د لیلی دشتې چې په خپله په جوزجان کې موقعیت لري، دا هغه دشتې دي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري. او دغه سیمې چې دي ډېره زیاته توده هوا لري، یعنې د دې هوا چې د معتدله هوا موږ نه سورته ویلی، نه هم ډېره زیاته یخ هوا ورته ویلی سو، په دې کې اکثره وخت ډېر زیات لمر وي، او همدارنګه د دې اقلیم چې دي ډېر زیات تود دي، او دغه هوا چې ده ډېره زیاته وچه ده. نو په دې کې د دې له امله څخه اورښتونه هم ډېر زیات کمه اندازه سره وي. نو خوښه او ګلری زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست موضوع کوم چې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان موقعیت او څلور خواوې وپېژندلې. د دې تر څنګ د افغانستان طبیعي جغرافیه مو وپېژندل چې طبیعي جغرافیه په خپل افغانستان د طبیعي جغرافیې له پلوه څخه یو پر درې برخه یې د غرونو لړۍ تشکیل کړې وه، او همدارنګه لوړې سطحې مو وپېژندلې، دښتو په هکله مو وپېژندله. نو هیله مند یم چې په یو څه پوسي اوسېږي اوس هم د لوست په راتلونکو برخه کې موږ تاسو د پوښتنو پر لور باندې راځو. په دې برخه کې تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې پنځه پوښتنې چمتو کړې دي. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به همدغه پنځه پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکي، او وروسته به د هرې پوښتنې لپاره مطابق ځواب پیدا کوي او د هغه تر څنګ ولیکئ. نو راځو د پوښتنو پر لور باندې. ستاسو د نن ورځې د لوست لومړۍ پوښتنه، د افغانستان ډېره مشهوره غرونو نمونه واخلي. یعنې ما تاسو ته نن ورځې لوست کې د افغانستان مشهوره غرونو نمونه تاسو ته په نښه کړه. تاسو به د افغانستان د مشهورو غرونو نمونه واخلي. او همچنان دویم سوال چې دی، لوړې سطحې یعنی د لوړو سطحو څخه زموږ ستاسو مطلب څه دی؟ دویم، د هیواد د لوړو سطحو نمونه واخلي، یعنی د هیواد هغه لوړې سطحې چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، هغه غرونه چې نن ورځ زموږ تاسو وپېژندل، د هغو نمونه واخلي. همدارنګه د دې ترڅنګ ډېره لوړه سطحه څه نومیږي او څومره لوړوالی لري؟ یعنې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې تر ټولو لوړترینه سطحه څه نومیږي او همدارنګه څومره لوړوالی لري؟ یو کوچنی نقل به تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته درکړم چې نن ورځ موږ تاسو د هغو سطحو لوړوالی 6000 څخه تر 5000 متره پورې ولوستي. نور به د سطحې نوم یادونه تاسو په خپل کتابچو کې نوشته کړئ. همچنان پنځه سوال د هیواد د مهمو دشتو نمونه واخلي. نور نه قدرمنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مندې په یو څه پوسي اوسېږي او یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه. وخت درته غواړم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیکی هلاوی احترامات می قبول کی قدر منو وګړي زکون کو ز برښنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرغ لاس مم د اتم ټولګي جغرافیه مضمون سلام دوسته. هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو وګړي زکون کی برتر او غو جوړو صحت مند او سری او د صحت جامې وو پتن. قدر منو زکون کو زمرا تاسو د نن ورځې سلام لوست موضوع د اروپا د سیاسي جغرافیه په حق لسه په هیږي. کتاب صفه له یو شته منه پهل بهتر یو دیش می سپې پرې. هم ترنګ قدر منو وګړي زکون کو زمرا تاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دله. لومړی، د اروپا د سیاسي جغرافیې په حق لسه پوهېږي. دویم، د اروپا د بشري جغرافیې په حق لسه پوهېږي. دریم، د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په حق لسه پوهېږي. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو وګړو زده کوونکو، د پراته توجه او دقت په هیله یمه هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو ګللی زده کوونکو، اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، زموږ ستاسو د نن ورځې درسي لومړی عنوان چې دی د اروپا د سیاسي جغرافیې په حق لسه پوهېږي. نن ورځ به موږ تاسو د دې عنوان په حقله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خوشو قدرمنو زده کوونکو، موږ تاسو په تېرو ورځو لوستنه کې د اروپا د لویې وچې د سمندرګیو یعنې بحیرونو په حقله، د همچنان د اروپا د لویې وچې د خلیجونو او اقلیم په حقله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو نن ورځ موږ تاسو د اروپا د سیاسي جغرافیې په حقله معلومات ولرو. خوشو قدرمنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې اروپا د پخوانی نړۍ له دریو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د شمالي نیمه کرې د شمالي عرض البلدونو د 15 جهش او د 80 درجو او د ختیځ تر البلدونو د خوا څخه د 70 درجو او د لویدیځ تر البلدونو له خوا څخه د 25 درجو ترمنځ موقعیت لري هم پرته ده. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو، ختیځ لیرې نقطه چې ده د اورال غرونه او د اورال سیند، لویدیز لیرې نقطه چې یې ده د اسلینګ لویدیز برخه، او شمالي لیرې نقطه یې د ناروې د هیواد شمالي برخه، او جنوبي لیرې نقطه یې د ګریټ ټاپوګانې دي. د دې ترڅنګ خوږ غوږلي زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې اوږدوالی چې دی، او اوږدوالی له شماله څخه تر جنوبه پورې 6400 کیلومتره، او سوریې له ختیځ څخه تر لویدیځه پورې 4800 کیلومتره دی. د دې ترڅنګ قدرمنو غوږلي زده کوونکو، اروپا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېر کېږي کوم چې زیات شمېر سرحدونه یې هم پولې لري، چې په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د پولې او سرحدونو په هکله معلومات لولو. اروپا له دریو خواوو څخه د نړۍ له لوی اوبو په واسطه سره راچاپېر شوی، لکه څرنګه چې په تېر ورځ لوست کې موږ تاسو ټولو ولوستله چې اروپا لویه وچه دریو خواوو ته اوبه دي، یا هم دریو خواوو څخه د اوبو په واسطه سره راچاپېر شوی ده، او یوې خواته وچه ده. نو دلته موږ تاسو په دې باندې پوهېږو چې اروپا له دریو خواوو څخه د نړۍ د لویو اوبو په واسطه سره راچاپېر شوی ده، چې هغو له شمېر څخه یو پخپله مدیترانایي سمندرګۍ و، چې ما تاسو ټولو ته وویله چې مدیترانایي سمندرګۍ پخپله د اروپا، افریقا او آسیا ترمنځ پروت دی، یا هم پر دغو درو سره هېوادونو کې د دې اوبه تېرې شوي دي. نو آسیا د لویې وچې په پرتله دغه اروپا لویې وچې ده یو کوچنی ټاپو وزمه ده، یعنی د آسیا په پرتله باندې دا کوچنی ټاپو وزمه بلل کېږي، د هغې په پرتله باندې غټ برازیل نه دی. نو د دې ترڅنګ د شمال له خوا څخه په شمالي مجرمیت سمندر کې، د جنوب له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي، تور سمندرګي، کسپیت سمندرګي، او ختیځ له خوا څخه د آسیا په لویې وچې پورې، چې د اورال سیند د اورال له غر له دواړو وچې سره بیلوي، د هغوی یوه نښه یا هم بیلګه نومول کېږي. د دې ترڅنګ قدرمنو وګړو زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې سیاسي واحدونو شمېر چې دی اوس 30 هېوادونو ته رسېږي، چې د هغوی څخه 9 هېوادونه یې په وچه کې پراته دي، یا هم په وچه سیمه کې موقعیت لري. درې برخې یې اوبه دي، او یوه برخه یې چې شته وچه ده، چې په دغو سیاسي هېوادونو کې د واحدونو شمېر چې و، موږ تاسو ولوستل چې اوس 30 دي. نو د 30 څخه 9 هېوادونه یې په وچه کې پراته دي، یا هم موقعیت لري، او اوبو ته دي لار نه لري. د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو، د سویس سویس هېواد دی، د لوګرزمبورګ هېواد دی، سلونیایی دی، صبرستان دی، مکدونی دی، اتریش دی، هنګری دی، سلواک دی، چک دی، او داسې نور هېوادونه دي چې په دې لویې وچې کې د خاورې د پراخوالي له پلوه په همدې هېواد کې موقعیت لري. او هم چنا که چېرې موږ دې لویې وچې د خاورې پراخوالي ته وګورو، متوجه اوسېږو، نو نه کوچني هېوادونه پکښې کې موجودیت لري، یا هم پکښې کې موجود دي، چې د هغو له جملو څخه یو لوګرزمبورګ هېواد دی، مالتان دی، لختن دی، شتین دی، اندورا ده، منیتو گرون دی، سلوانیا ده، سان ماریون دی، منکو ده، او واتیکان هم له دغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا یې کوچني هېوادونه دي. هم چنان درنو زده کوونکو، تاسو کولی شئ په کتاب کې و نقشې ته متوجه اوسېږئ. په دې نقشه کې تاسو ته هغه اروپایي هېوادونه چې سمندر ته لاره نه لري په نښه کړي دي. د دې ترڅنګ قدرمنو وګړو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې هکله لولو چې کله په 1999 میلادي کال کې د اروپا په هېواد کې د هغو هېوادونو ترمنځ راکړه ورکړه او بانکي معاملات په اروپا کې پولي واحد رواج سو، نو په هغه وخت کې د اروپا سیاسي هېوادونه پر څو ډلو باندې وویشل شول، چې د هرې ډلې نمونه زه تاسو ټولو ته په واضح ډول سره بیانوم. چې د هغوی څخه لومړنۍ ډله چې وه، درنو زده کوونکو، شمالي اروپا هېوادونه وه، چې د هغو له جملو څخه سویډن، ناروې، فنلند، اسلینډ او ډنمارک هېوادونه شمېرل کېدل. دویم هم جنوبي اروپا هېوادونه وه، چې د هغو له جملو څخه ایټالیا هېواد، یونان، اسپانیا او پرتګال، او داسې نور هېوادونه په دې کې موجود دي. دریم په خپله د ختیځې اروپا هېوادونه دي، چې د هغو له جملو څخه روسیه ده، سپینه روسیه او اوکراین، د اوکراین ترڅنګ نور هېوادونه هم پکښې موجود دي. د دې ترڅنګ لویدیځه اروپا هېوادونه چې دي، د هغو کې آلمان، فرانسه، انګلستان، هالند او بلجیم دي. د بلجیم ترڅنګ نور هېوادونه هم پکښې موجود دي. اخیرنۍ په خپله منځنۍ اروپا هېوادونه دي، چې د هغو له جملو څخه اتریش، چک او پولینډ، او دغه مشهور هېوادونه دي، او نور هم پکښې کې موجود دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د اروپا د بشري جغرافیې په هکله بشپړ معلومات ولولو، او په هکله به یې معلومات ترلاسه کړو. حجو قدر من زکون کو د اروپا په لوی وچه کې د طبیعي شو شرایطو یعنی پراخو سرزاینو د اوبو ډکو سیندونو متدل اقلیم او پر اورش تشتوالی لامله د صنعت او پوهې پراختیا د اقتصادي فعالیت او کارونو امکانات شه برابر شوي دي. نو په همدې دلیل د اروپا په زیاترو برخو کې زیات وګړي میشتي، خو بیا هم د اوسیدلو د اروپا لوی وچې په ټولو برخو کې یو ډول نه دي. یعنی درنو ګلاري زده کوونکو، دا اروپا لویه وچه چې په دې کې زیات شمېر طبیعي ښه شرایط موجود دي، همچنان ښه سرځایونه پکښې موجود دي. اروپا لویه وچه د دریو خواوو څخه د اوبو څخه ډاکه د ښایسته معتدل اقلیم لري، نه یخ دي نه هم ګرم اقلیمي دي، اورښت یې هم ښه په پوره اندازه سره دي. نو له همدې ټولو ښه عواملو له امله څخه اروپا لویه وچه یو له هغو وچو څخه شمېرل کېږي کوم چې په صنعت او پوهه کې زیاته پراختیا راغلې ده او زیات اقتصادي فعالیتونه پکښې کې سرته رسول کېږي، د کارونو امکانات زیاته کچه سره پکښې شته. نو په همدې دلیل سره اروپا لویه وچه یو له ارزښتمنو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر وګړي پکښې کې میشت دي. تاسو کولی شئ چې په نقشه کې متوجه اوسېږئ، د اروپا د لویې وچې د نفوسو ګڼوالی هم په نښه کولی سي. همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا په لویې وچې کې د اروپا په شمالي سیمو کې لکه روسیه او سکاندینیویایي هېوادونو کې د هوا د زیات سوړوالي له امله لږ وګړي ژوند کوي. یعنی دا چې اروپا یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي او په دې کې هوا هم متعدلې ده، خو په دې کې یو شمېر هېوادونه لکه روسیه او سکاندینیویایي هېوادونه چې دي، په دې کې هوا ډېره زیاته سړه ده. نو له همدې کبله څخه زیات شمېر وګړي پکې ژوند نه کوي، په داسې حال کې چې مدیترانۍ سمندرګي ته نږدې هېوادونه او همدارنګه منځني او لوېدیځ اروپا کې ډېر خلک ژوند کوي. نو د اروپا زیاتره خلک چې دي په دو سیمو کې ژوند نه کوي. په درنو زده کوونکو، د اروپا د وګړو زیاده برخه د سیندونو په غاړه، صنعتي مرکزونو په شاوخوا کې او کرنیزو شو ځمکو کې لیدل کېږي. یعنې زیاته برخه په دوو سیمو کې لیدل کېږي. دوهم چې دی، سره له دې چې د اروپا لویه وچه د نړۍ له ډېرو نفوس لرونکو لویو وچو څخه ده، خو د نفوسو وده یې لږ ده، ځکه چې ډېر کورنۍ په ځانګړي ډول په صنعتي هېوادونو کې د زیات اولادونو له درلودلو سره مینه نه لري. یعنې دوی نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. نو ځکه په اروپایي هېوادونو او ځینو هېوادونو کې لکه المان او ایټالیا کې د نفوس وده په ډېرې چټکۍ سره مخ پر کمېدو ده، ځکه هغوی په خپل ژوند کې نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. د خلکو ډلې چې دي، درنو زده کوونکو، د اروپا د خلکو ډېره ستره ډله روسان دي چې د اروپا د خلکو لویه ټولنه یې جوړوي. او له روسانو څخه وروسته په اروپا کې د خلکو بله لویه او مهمه ډله جرمنیان دي چې زیات په منځني اروپا، المان، اتریش او سویس کې اوسېږي، او وروسته بیا په ترتیب سره لاتین، فرانسوي او انګلوس کو ډلې دي چې په هر یوه کې د اروپا د خلکو زیاته برخه جوړه کړې ده. نو خوشا ګلاري زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په هکله معلومات ولو. هیله ده چې تاسو تر دې دم پورې یو څه زده کړي وي. خوشو قدر منو زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په هکله څه پوهېږئ؟ د اروپا د لویې وچې د وګړو ډېره برخه سپین پوستکي جوړوي، یا هم سپین پوستي انسانان جوړوي. سپین نژاد په لاندې دریو لویو برخو باندې ویشل شوي چې د هغو له جملو څخه لومړنی چې دي جنوبي قومونه دي. جنوبي قومونه له یوناني یا هم لاتیني څخه عبارت دي چې په سیرو رنګ یې غنم رنګه دي، یعنی غنم رنګه دي، نه تور دي نه هم سپین دي. دا قومونه د ایټالیا په جنوب لویدیځ کې د بلکان په ټاپو وزمه کې، هسپانیا، پرتګال او بلجیم هېوادونو کې استوګنه کې. دوم چې دي، درنو زده کوونکو، دوم هم په خپله جرمني قومونه دي. دا قومونه زیاتره په منځني او شمالي لویدیځ اروپا کې استوګن دي، په انګلستان کې او بلجیم کې، پالمانت کې اوسېږي. هایلندیان دي، المانیان دي، سویډنیان دي، نارویژیان دي، ډنمارکیان دي او سویسیویان دي. یوه برخه ده چې په دغو سیمو کې له دغو برخو څخه شمېرل کېږي. همچنان درېیمه برخه چې د درنو زده کوونکو، ختیځ قومونه یا هم سلبایان دي. دا قومونه زیاتر سپین رنګ لري او طلایي ورېښتان لري، یعنې د ورېښتانو رنګ یې زیات ته ورته دي، او زیاتره په ختیځه اروپا کې اوسېږي، چې د پولنډیانو، چیکانیانو، سلوکیانو، سبریانو او کروتیایانو چې پخواني یا هم یوس ګلوریایانو څخه عبارت دي، چې زیاتره د ختیځ اروپا اوسېدونکي دي. دا خلک د هنګري خاورې له شماله څخه تر جنوبه تیر شوي او منځني اروپا ته لاره موندلې ده. نو د دغو دریو قومونو سربېره درنو زده کوونکو، نور قومونه هم شته چې کوچني پخواني قومونه هم دي، چې له هغوی څخه د ایبریانا د اروپا په غرنیو سیمو کې لکه تایان او په ایرلند، سکاتلند او برتانیا کې د یهودیانو ډلې په روسیه او په روسیه او پیلند کې هم شامل دي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو، د اروپا د خلکو د ژبې اصلي شاخ چې دي، په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د ژبې په باره کې بحث کوو. نو د اروپا په اروپا کې بېلابېلې ژبې باندې خبرې کېږي. د دې ژبو ډولونه دومره زیات دي چې د یو ځانګړې نژاد یا هم ډلې د خلکو هره برخه هم په ځانګړې ژبه باندې خبرې کوي. د اروپا د خلکو ژبې د ژبني ریښې له پلوه عمومي توګه په دریو برخو باندې ویشل کېږي. ځینې ژبې لکه ایټالیي او اسپانوي لاتیني ریښه لري، او ځینې لکه الماني او انګلیسي جرمني ریښه، او ځینې نور یې لکه روسي او پولندي او سلندي ریښه لري. د اروپا ټولنې زیات وګړي چې درنو زده کوونکو په یو ځانګړې ژبه باندې خبرې کوي روسان دي. البته ځینې مذهبي لږ اقلیتونه لکه مسلمانان او یهودیان او ځینې نژاد یې لږ کم هم د هغو هیوادونو پکې اوسېږي او مروج دودیزې ژبو باندې خبرې کوي. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دم پرې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست وکړم چې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې، همچنان د اروپا د لویې وچې بشري جغرافیه، او د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په هکله معلومات ولوستل. اوس هم د لوست په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. دا پوښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه د اروپا خالي خانه ده، ل بیا خالي خانه ده، لویه وچو څخه ده. دغه دوه خالي خانې به تاسو ټکوئ. دویم، اروپا په ټولو برخو کې د خلکو استوګنه د طبیعي شو شرایطو له اوبو څخه ډک سیندونو معتدل اقلیم او علم پراختیا له امله یو شانتي ده. که چیرې صحیح وي تاسو سوات نوشته کوئ، چیرې غلط وي تاسو غیر نوشته کوئ. دریم سوال درنو زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د خلکو مهم لویه ډله روسان دي. که چیرې صحیح سوات نوشته کوئ، که چیرې غلط وي او سلوویان زیاته په کومو اروپا ایي هیوادونو کې استوګنه کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي. تر بل داسې درس چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د لا په ماشه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای احترامات مقبول کی قدر منو غللی زکون کو ز پرشنا غم پار یو زره هم تاسو ټول ته شرع واس پم دنه هم ټول کی جغرافیه مزمن سلرم لوستا الی د چې تاسو ټول قدر منو غللی زکون کی برات رو غو جوړو صحت مند او سری یو د صحت مې بون پتن می درنو زکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیری زمر تاسو دنن رسی مزمن جغرافیه مزمن دی سلرم لوست لرو نه الی د چې د تیر ورځې لوستنم او په پراو د کی کټ اور سره سکړو او سری یو نیو لوستا امر کی ولری ژوګللی ز کونکوز مرستا سودنن وزیر لوست لومړنی فصل کې د سیاسي جغرافي اړوند، یعنی د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي اړوند باندې نن ورځ مرستا سو په خپل لوست کې معلومات ولولو. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې مرستا سو د افریقا د لوی وچې د خلیجونو اقلیم او اقلیمي سیمو په حق معلومات لاسته راوړل، نن ورځ به مرستا سو په دې لوست کې د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي، بشري جغرافي او همچنان د دې ترڅنګ د افریقا د لوی وچې د نفوس، دین، نژاد او کوم په حق معلومات لاسته راوړو. نستا سو د ټولو قدرمنو او غوړلې زده کوونکو د پراته او جوړ د کټ په هیله یم، هله د چې تاسو تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. خوشو قدرمنو زده کوونکو، د لوست په پښې بو کې مراوته سو لومړی د آسیا د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي په حق معلومات ولول. لکه څنګه چې مراوته سو ټول په هیجو افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جبلو څخه شمیرل کیږي کوم چې د اقلیم یا هم د آب هوا له روي څخه یو تودا اقلیم لرونکي لوی وچې ده. په دې لوی وچې کې زیات بدلونونه په دانشګې وختونو کې لیدل کیږي، او هم چې نن دا لوی وچې یو له هغو وچې له جبلو څخه شمیرل کیږي کوم چې زیات شمیر وګړي پکې ژوند کوي. لمیلې یوازنې لمیل په دې لوی وچې کې د زیات شمیر د نفوسو نشټوالي چې دی هغه لمیل د دې ځکه په دغه لوی وچې شیدې د اقتصادي زیپوالي پکې موجود دي. نو له همدې عمل څخه زیات شمیر کسان کوشش کوي تر څو د افریقا د لوی وچې څخه تېشته وکړي او نورو لوی وچې کې استوګن شي. په دې غو ورستنی وختونه کې درنو ځکونکو په افریقا لوی وچې کې مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي چې د بدلون په حالت کې د د خپل ستونزو د حلولو لپاره مختلفې لارې چارې لټوي تر څو وکولی شي د خپل ژوند د ورځنۍ اړتیاوې د مختلفو طریقو څخه پوره کړي او د خپل ژوند اړتیاوې د ابتدایي کړنو په واسطه سره حل کړي، حتی تر دې پورې چې دوی اوس د دې سره مبارزه کوي تر څو د ځینو صحرایي سیمو کې کرنیز حاصلات وکړي چې د هغوی په واسطه سره به دوی وکولی شي چې هم به خپل چاپریال سمسور کړي او هم چنان دوی کوشش کوي تر څو هغه کومې اقتصادي اړتیاوې چې دي همچنان د دې تر څنګ ورځنیزې ټولنیزې چارې چې دي چې دغه باید دوی وکولی شي چې د دغو د لارې څخه باید دوی پرمختګ ورکړي. نو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د نورو لویو وچو په پرتله یې د خپل پرمختګ لپاره یې وروسته ګامې شې دي، نو ځکه د هغو نورو لویو وچو په پرتله باندې نسبتا پاتې راغلې ده، خصوصا د اقتصاد په برخه کې د نورو لویو وچو په پرتله باندې دا پاتې راغلې ده. د دې لویو وچې زیاتره خلک د سونا په سیمو کې شیندلي ډول استوګنه کوي او یا د ځنګلونو په منځ کې اوسېږي، یعنی د دې ژوند چې دي کوچیانو ژوند ته ورته دي، کله یو سیمه کې او کله بل سیمه کې خپل ژوند ته ادامه ورکوي. د ابتدایي کرنې له لارې دوی خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کوي. د افریقا ډېرې لږې پرمختیاوې چې دي که چیرې موږ او تاسو ووایو، یعنی هغه لیکنې او کومې څېړنې چې د دې لویو وچو په باره کې سوي دي، نو د دې د وروستوالي پاته راغلي حقیقت لاملونه چې دي هغه په لویدیځ او اروپایي په وسیله سره د استمرارول دي، یعنی د اروپایانو په واسطه سره افریقا لویه وچه استمرار شوله، نو دوی د اشتکلاک سره مخامخ شوله چې دغه د مخه 12 څخه تر 15 میلادي پیړۍ پورې ځینې تور پوستکي افریقایان د سودان په هیواد او په لویدیځ کې د خپل کلتور د نه درلودلو او منتمد هیوادونو په منځ ته راوړي وه چې د غانا او مالی هیوادونو نمونه هم د همهغو پخوانیو کومونو څخه استازیتوب کوي. نو دغه یوازینی لامل و چې د افریقا لویې وچې یې د زیاتو شمېر سیاسي ننګونو سره مخامخ کړله او دا یې د اقتصادي بحران سره مخامخ کړه. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د افریقا لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله ولوستل. اوس هم راځو د لوستو دې برخې ته. په دې برخه کې به موږ او تاسو د افریقا لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشا قدرمنو زده کوونکو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په خپله بشري جغرافیه کې په څلورو برخو باندې، یعنې د دې دغه بشري جغرافیه چې ده په څلورو برخو باندې ولاړه ده چې هغه یو په خپل نفوس دي، دویم نژاد، دریم ژبه او څلورم خپله دین دي. یعنې د دې د جغرافیې ویش له موقعیت له مخې څخه بشري جغرافیه په څلورو برخو کې له نفوسو، نژاد، ژبې، دین څخه عبارت ده چې هره برخه به یې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې تر مطالعې لاندې ونیسو. لومړنۍ برخه درنو زده کوونکو د افریقا لویې وچې کې د نفوس برخه ده چې دا د نړۍ د بشر ډېر لرغوني آثار د افریقا د لویې وچې د تانزانیا په هېواد کې لیدل سوي دي یا هم تر سترګو سوي دي چې څه ناڅه د دغو شمېر چې دي 4.5 میلیونه کالو لرغونیتوب لري او همچنان په 1998 میلادي کال کې د افریقا په لویه وچه کې 6.5 میلیونه تنو په شاوخوا کې خلکو ژوند کوه، یعنی د دې د نفوسو ګڼوالی چې و په 1998 میلادي کال کې 6.5 میلیونه تنو کسانو په دغه لویه وچه کې ژوند کوه چې د ټولې نړۍ د نفوسو په سلو کې، یعنی د سلو څخه که چیرې موږ دا تقسیم بندي کړو 12.2 برخه یې جوړوله، یعنی د ټول نړۍ په پرتله باندې دغه افریقا لویې وچې کې چې کوم وګړو ژوند کوي 12.2 برخه یې په سلو کې جوړول، چې د دې لویې وچې د نفوسو د لږوالي لامل په صحراګانو او ګڼو ځنګلونو کې د ژوند نامناسب شرایط و، ساري ناروغیانې وې، کورنۍ جګړې وې او خوراکي توکي لږوالی و. نو په همدې لامل سره زیات شمېر خلکو په دې لویې وچې کې ژوند نه کوي. په مختلفو سیمو کې د دې نفوس توفیر درلودې، په ځینو سیمو کې لږ شمېر کسان ژوند کوي او په ځینو سیمو کې بیا زیات شمېر کسان ژوند کوي، چې د افریقا په صحرا کې تقریبا څوک نه اوسېږي، ځکه صحرایي سیمې دي، یو خو اقلیم تود دی او بل د دې تر څنګ دښتې او بیدیاوې دي. په سونا او سب تروپیک سیمو کې بیا حاصلخیزې ځمکې لري چې د نفوسو ګڼوالی بیا په هغو سیمو کې زیات دی، چې د بېلګې په توګه سره د نیل سیند د وادي په کشتۍ برخه کې د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 100 تنو ته رسېږي. یعنې په کیلومتر مربع کې چې موږ او تاسو حساب ورته وکړو، هلته بیا چې دا نیل سیند ته دغه کومې سیمې نږدې دي، کومې کښتنۍ کومې برخې چې دي، نو د نفوسو د ګڼوالي له امله څخه سلو تنو ته د دې نفوسو ګڼوالي رسېږي. د نفوسو ګڼوالي د سیندونو او سمندرونو په خاړه کې هم لیدل کېږي، یعنې د سمندرونو او سیندو خواته چې کومې سیمې دي په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي. د افریقا د لویې وچې د نفوسو لږوالي لامل یا هم علت چې دي موږ او تاسو ټول وپېژندي چې څه دي. همچنان رڼا زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه پخپله د نژاد په هکله ده. د افریقا د لویې وچې د نفوسو د ویش او قومي ترکیب نقشې ته که چیرې موږ او تاسو متوجه اوسېږو، په خپل کتاب کې موږ او تاسو کولی شو چې د دې د نژاد یا هم د کوم په هکله معلومات ولولو. موږ او تاسو ویلی شو چې افریقا په شمال کې عرب خلک ژوند کوي، زیات شمېر کسان چې دي په شمالي برخه کې عربي خلک دي چې په عربي ژبه باندې خبرې کوي، او زیات شمېر یې بیا په ښارونو کې اوسېږي چې د کلبو خلکو په کرنه باندې بوخت دي، یعنی کرنیز حاصلات په خپلو ځمکو کې کوي. او همچنان سیمې عرب اوسیدونکي د دوو قبیلو په نامه سره راځي. هم دوه ډوله قبیلې په دې کې موجودې چې یو یې حامدي او بل یې هم سامي سره دغه تړاو لري. دغه خلک چې دي د دې سیم په افریقا لویه وچه کې دغه خلک چې دي غنم رنګه سیرې لري، تور ویښتان لري. تور یعنی د دوی سیرې چې دي نه تورې دي نه هم سپینې دي، غنم رنګه دي او همچنان تور ویښتان لري. د افریقا په شمال لویدیځ کې بیا بربرکیل قبایل اوس استوګنه کوي چې د سپین پوستکي هم لري، او د اسپانویانو او ایټالویانو له نسل سره ورته والی لري چې د دوی پوست بیا سپین دي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د افریقایي توران په صحرایي سیمو کې زیات شمېر افریقایان هم ژوند کوي چې هغوی افریقایان دغه د افریقا ټول وګړي چې دي دوه پر درې برخه یې جوړه کړې ده، خو له تکمیزه پلوه سره یو د بل سره دي توپیر لري. نو ځکه په بېلابېلو ډلو باندې ویشل شوي دي او په بېلابېلو ځایونو کې یو د بل سره ژوند کوي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو په لوست کې د افریقا د لویې وچې د دین او ژبې په هکله معلومات لاسته راوړو چې افریقا لویې وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر دینونه پکښې کې موجود دي، چې د هغو له دینونو له جملو څخه یو پخپله زموږ او ستاسو د اسلام مقدس دین دی. همچنان د دې تر څنګ عیسویت دی او بودایي دینونه دي چې زیات شمېر کسان د دغو دینونو پیروي کوي او د دغو دینونو ملاتړ کوي. په عمومي توګه سره په دې لویې وچه کې درنو زده کوونکو، درویشت هیوادونه د اسلام مقدس دین پیروان دي، او په نورو افریقایي هیوادونو کې هم مختلفې سلنې مسلمانان پیژندل شوي دي، خو ځینې شمېر کسان بیا عیسوي دین پیروي کوي او ځینې شمېر کسان یې بودایي دین پیروي هم کوي، خو په زیاته کچه سره مسلمانان په دغه لویه وچه کې ژوند کوي. د دې تر څنګ نژاد یا هم ژبې چې دي، موږ او تاسو بله برخه چې ده د افریقا د لویې وچې کوم برخه چې ده چې موږ او تاسو ژبو په هکله ویلې وه، او همچنان بله برخه چې ده هغه پخپله د افریقا د لویې وچې د ژبو په هکله ده چې افریقا لویې وچې د نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړه شوې ده، یعنې د نفوس له لحاظ څخه بېلابېل مختلف ملتونه مختلف ولسونه پکښې کې ژوند کوي چې په بېلابېلو ژبو او لهجو سره خبرې کوي، او شمېر یې د 200 ژبو او 30 لهجو ته رسېږي. یعنې په دغه لویه وچه کې 200 ژبې چې لهجې یې 300 ته رسېږي، یعنی ژبو شمېر چې دي 200 دي. خو د دې لهجه چې ده، ځینې کسان صحرایي لهجه لري، ځینې کسان چې دي علمي لهجه لري، ځینې کسان سټنډرډ لیول کې لهجې لري، نو د دې لهجې چې دي 300 ته رسېږي. چې ډېرې مهمې ژبې چې دي هغه په خپله انګلیسي ده، اسپانوي ده، فرانسوي او پرتګالي ژبې د دغې لویې وچې له مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. د افریقا په لویې وچه کې درنو زده کوونکو، ډول ډول ژبو خبرې کېږي، خو په عمومي ډول سره چې کومې ژبې دي هغه په خپل عبارت دي له څلورو ډولو ژبو څخه چې ډېر زیات رواج لري. لومړنۍ چې دي سامي ژبې دي چې په هغو کې سامي، عربي، قطبي، احمري، امهري ژبې شامل دي. دویم ساحلي یا هم سواحلي ژبې دي. دریم هم سیمه ییزې ژبې دي چې شمېر یې ډېر زیات دي. او څلورم اروپایي ژبې دي چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې راځي چې د افریقایي هیوادونو رسمي ژبې کولی شو چې موږ او تاسو په مختلفو برخو باندې وویشو، او هره برخه یې موږ او تاسو ته په کتاب کې په جدول کې په منظم ډول سره نشانې شوې ده. همچنان درنو زده کونکو د دې ترڅنګ افریقا لوی وچه اقتصادي جغرافیه چې د افریقا په لوی وچه کې اقتصادي پراختیا او پرمختګونه د نورو لوی وچو په پرتله سره وروسته یې هم د نورنسیم پیړۍ په پیل کې شوي دي چې د دې څخه در مخه په دې په باره کې بحث نه و سوی. خو د دې لوی وچې اقتصادي بڼه هم مختلف رنګونه او ډولونه لري چې لومړنی ډول چې دی هغه په خپله لاسي صنایع دي. ډېر لومړنۍ بڼې یې په عصري فابریکو پورې تړلې دي او همچنان اوس ترانسپورټي وسایل هم پکې زیات شوي دي. یعنی ورځ تر بلې په دې لویه وچه کې پرمختګ راځي او دوی کوشش کوي خپلو افریقا لویه وچه کې نور هم پرمختګ راولي. د افریقا د لویې وچې د طبیعي منابعو له پلوه څخه هم شتمنه ده چې په دې لویه وچه کې د نفتو سرو زرو الماسو او مسو کانونه په ګڼ ځنګلونه موجود دي چې د افریقا د اقتصاد او عایداتو زیاتره پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دي. همچنان درنو زده کونکو د دې ترڅنګ افریقا لویه وچه کې طبیعي منابع له پلوه څخه شتمنه ده چې په هغه کې کرنه او مالداري پکې کې موجوده ده چې د نړۍ د لویې وچې کرنیز حاصلات زیاتره استوایي او د استوا لاندې نباتات تشکیلوي، لکه ختیځ افریقا کې د کنزلو او چایو بوټي، همچنان د سودان د سیمې په لویدیځ کې د ګنی او برخې دي، او همچنان د افریقا په ختیځو ټاپوګانو کې ناریل، د ګنی په سواحلو کې نږدې ټاپوګانې چې د کاکاو او په لویدیځه برخه کې، بیا ممپلی په مصر کې، سودان او تانزانیا کې، پومبا او په لویدیځه افریقا کې، سناسه ساحې په ټولو ټاپوګانو کې، کیلا، اناناس او په حاشي کې، کینیان قهوه او مدیترانی سمندرګي په سواحلو کې، انځر، انګور او نورې میوې ترکاري پیدا کیږي چې دا د افریقا په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دندې یادونه مو کوم: لومړنی سوال د افریقا سیاسي جغرافیه تشریح کړئ، دویم د افریقا بشري جغرافیه اړوند خپل معلومات ولیکئ. نور نو درنو زده کونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې سمه زده کړئ اوسېږئ. تر بل درس درته پرې دا لا په ماشه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکه له احترامات مې قبول کړي. قدر منو وګړو، لیسه کون کو زه برښنا غفار یو زره به هم تاسو ټول ته شرح کلاس وایم. د لسم ټولګي جغرافیا مضمون چلورم لوست ده. هله د چیتا سټور کډر من ابو للی زکون کې برات رو غوړ او صحت مند اوسې شي او د صحت جامې بون پتن می درنو زکون کو د چیز مرستا سودنن رسیدو سلرم لوست دین او زمو رستا سودنن رسید درسي موضوعات عبارت دی: لومړی لندبال، دویم د افغانستان اقلیمي سیمې، دریم د ستپ د سیمو اقلیم. دا هغه مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نستا سد ټولو کډر من ابو للی زکون کو د پراته وجو دقت په هله یما. هله د چیتا لوستر پای پر رسره ماتیو کری او یشت از دکری. خوز د کون کوز مرسته سو دنن رزیلوس په کتاب کې لري او د شیم سپینه پیل دی بیا تر دو سلوشتیم سپی بری. کدر منو ګلالي زکون کو وس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو، لکه څنګه چې موږ کې دا ونه وکړه. لازم راسته سو په لوست کې بنن ورس مرته سو سو مهمه موضوعګانې ولولو چې د هغو موضوعګانو څخه لمرنې موضوع لندبل په حق لري چې نن ورځ به مرته سو په حق لري بشپړ معلومات ترلاسه. د لندبل کلمه خوښ زکون کو شاید تاسو په خپل ژوند کې زیات اوریدلې وو چې جواب د دې کلمې سره آشنا اوسئ. خو نن ورځ به مرته سو په افغانستان کې د لندبل د کلمې سره آشنا کیږو چې په افغانستان کې لندبل ستوي کیږي. قدر منو ګلالي زده کونکو، لمدبل کلمه په خپل نمجن حالت توي کیږي، هم نمجنی هوا توي کیږي چې لمدبل د اقلیم یو له مهمو او اغیزناکو لاملونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د میاشتې او کال په ترڅ کې د یوې سیمې اقلیمي وضعیت او شرایط مجبتاس ته په معلومدار توګه سره تر کنټرول لاندې راولي او د اورش اندازه او کچه مجبتاس ته سرګندوي چې غالبا د لمدبل لرونکو سیمې په افغانستان کې په غرنۍ سیمو کې په ترستر کېږي. یعنی هغه سیمې چې په افغانستان کې لوړې سطحې دي او په لوړې سطحې کې دي، هغه سیمې همیشه لندبل لرونکي هوا لري او په لوړې سیمو کې د تودوخه درجه راښکته کېږي چې لندبل لرونکي هوا یې ډېر ژر اشباه کېږي او د اورش لامل یې هم سبب ګرځي چې لوړې غرنۍ سیمې همیشه لندبل لرونکي هوا لري. قدر منو زده کونکو، په افغانستان کې غرنۍ اورش چې رامنځته کېږي، لبلې خوا څخه دغه اورش چې د هند سمندر د موسمي اور اورښتنو د هیواد په ختیځو سیمو کې د اوړي په میاشت کې د اورښتنو لامل کیږي چې په افغانستان کې د هوا د لندنۍ کتلې واکمن کوي چې لومړنۍ د هغو له جملو څخه په خپل ژمي کې د شمال لوري څخه د سایبریا سړې څپې راځي، په پسرلي کې د ایسلینډ او کسپیت سمندرګي لوري څخه معتدلې څپې رامنځته کیږي، او په اوړي کې بیا د پاریس څخه لیج لندبل لرونکې هوا او د هند سمندر موسمي بادونه د سویل یا هم جنوبي لویدیځ لوري ته ځي چې دا هوا پر کتلې باندې د کال په بیلابیلو موسمونو کې په افغانستان کې د اورښت لامل ګرځي. د دې ترڅنګ قدرمن او ګلالې زده کوونکو، د هوا فشار او بادونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په پراخه کچه سره موجود دي چې د سمندر د کچې څخه د هوا د فشار ډیر لوړ حد او اندازه موږ تاسو لیدلی سو چې هغه په خپل 28 ملي متر پر سانتي ګراید او یا هم د یوزرو درلس ملي بار ده، خو څومره چې موږ او تاسو د سمندر له کچې څخه غرنیو لوړو سیمو او اتموسفیر اوچتو برخو ته زو په همغه اندازه سره په دغو سیمو کې د سیمابو د سیما باوري متری ستون ته موږ او تاسو متوجه کیږو، نو دغه د سیما بو کچه پر لوړېدو باندې ځي او یو ځای د فشار ستنې راټیټیږي. کله چې د فشار ستنه راټیټه سپل، نو دغه موضوع د افغانستان په بیلابیلو اقلیمي سیمو کې په بیلابیلو هواو کې پیژندل کیږي چې په ځینې مختلفو سټیشنونو کې موږ او تاسو پیژندلی سو. ورځ د کونکو تاسو په خپل کتاب کې کولی شي چې انځور ته متوجه اوسېږي. په دغه انځور کې تاسو ته یو جدول درکړ دی چې په دا جدول کې هر سټیشن نوم، میاشت، د سمندر له کچې څخه لوړوالی په مترو کې او د سیمابو د ستنې لوړوالی په ملي متر کې تاسو ته په نښه کړی دی چې د سټیشنونو کې لومړنی په خپل لومړنی سټیشن نوم چې دی شمالي سالنګ دی چې د میاشتې د اکتوبر د میاشتې کې 3350 د اندازه سره د سمندر له کچې څخه لوړوالی لري او د سیمابو د ستنې لوړوالی یې 6.8 ته رسیږي. هم چنان جنوبي سالنګ چې دی هغه هم د اکتوبر په میاشت کې 3050 د سمندر له کچې څخه لوړوالی لري او د سیمابو کچې یې 6.9 ته رسیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ غزنی، کابل، خوست، هرات، فراه، جلال آباد، بغلان، کندوز او مزار شریف هم د دغو سیمو له جملو څخه د تاسو کولی شئ چې په ترتیب سره په هکله معلومات ترلاسه کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو د دې د فشار په هکله ولوستل، نو موږ او تاسو ویلی سو چې دغه کومې سیمې چې دي د ارض البلدونو د دایرو د ویش له مخې څخه د فشار د مرکزونه یې چې دي په مختلفو برخو باندې ویشل شوي دي چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ برخه چې ده د استوا د کرښې ساحه ده چې د ټیټ فشار لرونکو مرکزونو سیمو څخه شمیرل کیږي چې ټیټ فشار لري. په دې کې د فشار د اندازه چې ده ټیټه لوړنه ده. دوی هم د سرطان او جدي د کرښې ساحې دي چې لوړ فشار لرونکي دي او لوړ فشار لرونکي مرکزونو ساحو له جملو څخه شمیرل کیږي. دریم هم د ارکتیک او د انټارکټیکا د دایری کرښې دي، یا هم صحیح دي چې د قطبونو په پرتله سره د دوی فشار اندازه چې د ټیټ فشار لرونکي د لوړ فشار نه لري. او څلورمه چې ده د قطبونو ساحه چې لوړ فشار لرونکو ساحو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا د افغانستان د شمالي نیمه کرې د لوړ فشار په ساحه کې موقعیت لري. نو په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلی سو چې افغانستان د شین اسمان لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات اورښت نه پکې کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د هوا د فشار، د لوړ فشار، ټیټ فشار او هم چنان د لندبل په حق معلومات لاسته راوړ. هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به د افغانستان اقلیمي سیمو په حق معلومات لاسته راوړ. دا چې افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، نو مختلف ډوله اقلیمي سیمې لري چې هر اقلیمي سیمه یې خپل ځان کې مهم عنصر لري چې د هوا له جملو څخه تودوخه، لندبل، اورښت، ټیټ فشار، لوړ فشار موږ او تاسو په نظر کې نیولی سو. نو ویلی سو چې افغانستان مختلفو اقلیمي سیمو له پلوه څخه پر 50 برخو باندې ویشل سوی دي چې لومړنۍ اقلیمي سیمې یې د صحرایي یا هم دشتي اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، دویمې هم د منسوني اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، دریم د ستیپ اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، څلورم چې دي د تندرا یا هم الپین اقلیم دي، او پنځم اخرنۍ غرنۍ اقلیم دي چې هر یو موږ تاسو نن ورځ په تفصیلي شکل سره لولو. لومړنۍ صحرا صحرایی یا هم دشتی اقلیم په حق له معلومات بلو دا چې د لامه څخه روشانه ده دا هغه سیمې دي په کوم سیمو کې چې اورش په کومه اندازه سره وي ځکه دغه سیمې چې دي دا اورشت منځنی اندازه چې ده د لسو څخه تر پنځو میلی مترو پورې ده خو ډیر په زنده سره د دغه اورش رامنځته کیږي ځکه دغه سیم چې دي صحرایي سیم دي دشتې او صحراګانې پکې موجودې دي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو دویم چې دي منسونی اقلیم دی چې منسونی اقلیم پخپله په دغه اقلیمي سیمې زیات شمېر اقلیمي سیمې په دې کې موجودې دي یعنی زیات شمېر صحیح چې دي برخې چې دي په دې کې راغلي دي چې د هغو له جملو څخه یو خپله سپین غر دی او د نورستان غرنۍ سیمې دي د لغمان یوه برخه دغه ډول اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې تر څنګ د پکتیا ولایت تیره بیا د خوست او د هند سمندر له منسونی بادو څخه اغیزمن دی نو ځکه په اوړي کې د هند سمندر لندبل لرونکي جریان او په ژمي کې د سایبریا سوړ جریان په دغه سیمه کې لندبل باندې غوره اغیزه کړې ده چې دغه سیمه په خپل لندبل لرونکي هوا لري چې یو شمېر نورو سیمو ته یې ښه زمینه چمتو کړې ده لکه نشتر سړي او نوري دغه سیمې چې دي په لندې په میاشتو کې یو څه وچه هوا لري خو د کال په نورو میاشتو کې بیا هوا په دغو سیمو کې لندبل لرونکي وي چې کلنۍ منځنۍ اورښت یې 460 څخه بیا تر 480 ملي مترو پورې رسېږي چې په دې توګه سره یو لندبل لرونکو سیمو په نامه سره پیژندل شوې ده. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو بل هم درېمه چې دی هغه په خپله مدیترانایي اقلیم دی. دغه ډول مدیترانایي اقلیم چې دی د زموږ په ګران هېواد افغانستان د ختیځ په برخو کې موږ او تاسو لیدلی سو او موږ او تاسو یې پېژندلی سو ځکه په دغه مدیترانایي اقلیم کې عموما هوا چې وي وچه او ډېر توده اوړي لري یعنی د دې اوړي چې دي اوچ او تود وي. همچنان د دې تر څنګ دوه ځانګړنې چې ده هغه په خپل اورښ پکې کې زیاتره د ژمي په وخت کې اوریږي یعنی اورښ زیات وخت چې دي هغه په خپل د ژمي په موسم کې وي چې دا یې هم موږ او تاسو کولای شو چې مدیترانۍ اقلیم له لحاظه وپېژنو او دیم هم په اوړي کې د تودوخې منځنۍ اندازه د سانتیګراید د 22 درجو ته رسیږي چې دا د اوړي په موسم کې د دې د سانتیګراید درجه او څلورم د اورش اندازه د کال په ترڅ کې په تیرې بیا د ژمي کې له 60 څخه تر 70 میلی ملي مترو پورې رسیږي چې جلال آباد دغه ډول اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېر کېږي چې یوه غوره بېلګه ده او موږ تاسو ویلی سو چې د غزاونې چې دي د جلال آباد په یو شمېر واورو سیمو کې دغه سیمې وچې اقلیم ښکاره کوي چې په دغه اقلیم کې د وریجو کرنه ستروسباب د نارنج د کورنۍ ونې ګنۍ خرما ونې سروي او مدیترانۍ اقلیم کې ښه وده کوي او دغه د مدیترانۍ والی لسیمو ش نشا یا هم بلګه بلل کیږي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د صف د سیمو اقلیم په حق معلومات بلو چې د صف د سیمو اقلیم په خپل په افغانستان کې دغه سیمه د منسون او مدیترانۍ اقلیم په پرتله یو پراخو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي او هغه سرګندې ځانګړتیاوې چې د صف اقلیم لري د هغه وچ اقلیم له جملو څخه شمېرل کیږي چې په همدې سبب سره د شپې او ورځې ترمنځ په تودوخې د سانتیګراید درجه د 60 درجو ترمنځ وي. دغه توفیر د کال په ترڅ کې د 20 څخه تر 15 درجو پورې زیاتیږي یعنی په لومړي سر کې دا په 60 درجې خو وروسته د کال په جریان کې د 20 څخه تر 15 پورې زیاتیږي او اورښت عموما په ژمي کې وي یعنی د کال په نورو موسمونو کې اورښت نه کیږي چې په منځنۍ توګه سره د 250 څخه تر 300 ملي مترو پورې اورښت رسیږي او د ستپ سیمې زیاتره واښه لرونکي او چټي کایدې بوټي په ځینو ځایونو کې لري چې په پراخ ځمکو کې شنه کیږي او د سروي روزنو لپاره غوره سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. ستف چې دی په خپل د شمالي ستر ساحه چې د جنوب سیمه ده او د شمالي په ستف کې میټرولوژي سټیشنونه هم موجود دي چې د بغلان، میومي، مزار شریف، کندوز، هرات سټیشنونه د دغه سټیشنونو د ستف د واورو په سیمو کې دي چې هندوکش شمالي جوړي د شمال ستف په برخو کې شمېرل کیږي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو د جنوبي ستپ اقلیمي ساحه بلو چې د جنوبي ستپ اقلیمي ساحه بیا یوازې د یو شمېر حبوباتو او غلو دانو لپاره ځانګړې شوې ده چې یو شمېر څاروي د روزنو لپاره ښه امکانات برابر کړي دي او پراخه ساحه ده خو د اوبو د نشتوالي له کبله څخه توپوګرافي جوړښت او د خاورې خاورې خورا ترکیب له مخې څخه حاصلات لږ دي، یعنی کوم حاصلات چې لاسته راوړل کېږي په کم اندازه سره دي، او دغه ساحه چې ده په خپله د شمالي استپ د اندازه د غوروالي نه لري. د دې تر څنګ د الف یا هم تندرا اقلیم هم دغه ډول اقلیم چې دی لوړې غرنۍ سیمې دي چې مهمو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي، او هره سیمه خپل ځان ته مهم ارزښت لري. غرنۍ اقلیم خو موږ تاسو وویلی چې عموما اقلیم په لوړو سیمو کې د تودوخې د حرارت درجه کمه وي، او په کښتو سیمو کې د تودوخې حرارت درجه په زیاته اندازه سره وي، او په غرنۍ سیمو کې اورښت هم باران په زیاته کچه سره کېږي چې دا د مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو موږ ویلی سو چې په دغه چې دی د افغانستان د غرونو د سرونو څخه تیریږي، نو ویلی سو چې ډېرې واورې په لوړو غرنۍ سیمو کې وي، او هر سټیشن خپل ځان ته مهم اقلیمي ارزښت لري. خوشحال که درمان زده کوونکو، نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې تر دې دمه پر یو څه مو ترلاسه کړي وو، اوسېږئ او یو څه پوسېږئ. اوسېږئ اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي. ستاسو کورنۍ دنده ده چې تاسو ټول که درمان زده کوونکي بیا په وخت سره اجرا کوئ. نو سوالونه تکراروم درنو زده کوونکو، تاسو په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړئ. لومړنی سوال د ستپ د سیمو اقلیم تشریح کړئ. دویم سوال د افغانستان د اقلیمي سیمو نمونه واخلئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله مند یم په یو څه پوسې واوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، در په امان شه، وخت ولرئ.
حقیقت کے اصل راستہ صداقت کا